کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیلس به لمړی تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبان او پاکستان ته د سولې تفصیلی پلان لري روسیا وایي د سوریه په یاغیانو باندې د ورځې 15 ساعته بمباری بندوي او د سعودي بچا سلمان لوړ رتبه نظامی او ملکی چارواکي تغییر او تبدیل کړی دي او دا لومړی ځل دی چې یو میرمن د وزارت مرستیاله مقرره شوې ده.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې سبا د کابل د پروسې دوهمه غونډه پیلېږي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې پلان وړاندې کوي.
جامع جهانی څخه هم غوښتنه دا ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د ابتکار د دې څخه حمایت وکړي.
د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی.
They want to talk.
هغوی غواړي خبرې وکړي او موږ هم په څنو شرطونو خبرې کول غواړو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو او پاکستان ته د سولې تفصیلی وړاندیز کوم. ښاغلی غنی نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی دی چې سبا به د کابل د پروسې په کانفرانس کې د طالبانو او د پاکستان سره د سولې لپاره خپل مفصل پیشنهاد وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی ویلی دی زبه د ملي وحدت د حکومت په استازیتوب طالبانو او د پاکستان سره د سولې تفصیلی پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د پاکستان او د طالبانو سره د سولې په نوي وړاندیز باندې غږیږي چې طالبانو پرون ویلي دي له واشنگټن سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دي، خو واشنگټن له طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې دې د کابل سره وکړي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي ټاکل شوې ده چې د کابل د پروسې په دویم کانفرانس کې د 28 هیوادونو د بارنیو چارو د وزارتونو موینان او د افغانستان د پاره د یو شمیر هیوادونو خاص استازي ګډون وکړي او سبا به په دې مناسبت په کابل کې رسمي رخصتي وي. د خبرونو وروسته په دې باره کې مفصل رپورت لرو. د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو خرابېدو په خیبر پختونخوا کې فابریکې په ټپه درولې دي. د پاکستان جیو نیوز رپورت وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د خرابېدو له امله ډېرې فابریکې تړل شوې دي او د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونې مشر زاهد الله شینواری جیو تلویزیون ته ویلي دي داسې ښکاري چې په راتلونکي دوه کلونو کې به د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته صادرات په مکمل ډول ختم شي. په پاکستان کې یوې محکمې د مشال خان د وژنې په قضیه کې د 15 کسانو د بند سزا ځنډولې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د استیناف محکمې د پوهنتون د هغو 15 محصلینو د بند 3 کلنه سزا چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن شوي ول ځنډولې ده. محمد مشال خان په مردان کې د عبدالولي خان د پوهنتون محصل و. هغه د 2014 کال د اپریل په میاشت کې یوې ډلې محصلینو په دې تور وواژه چې ویل یې په ټولنیزو رسنیو کې اسلام ته سپکاوی کړی و. خلک په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ په سزا مجازات کیږي او په ټولنه کې تاوتریخوالی هم پیدا کوي. مدافع وکیل سید اختر ویلی دی هغه محکمې ته ډاډ ورکړ چې تر هغه چې د اسراف غوښتنه ونه شي دغه کسان دې د ضمانت په ورکولو خوشی کړی شي. د تروریزم ضد محکمې د همدې میاشتې په سر کې د مشال خان په قضیه کې یو تن ته د مرګ سزا ورکړله او 15 نور یې په عمري قید محکوم کړل. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. روسیا وایي د سوریې په یاغیانو باندې د ورځې 15 ساعته بمباری بندوي چې ملکی خلک د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د نښتو او جګړو نه ځان وایستلی شي. د روسیې د دفاع وزیر نن د سه شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امر وکړ چې په محلي وخت د سهار د 9 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې هوایي حملې بندې کړي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملکي خلکو د وتلو دپاره به یوه لاره جوړه شي چې ووځي. د دې دپاره وایي بندوبست شوی دی او زر به اعلان وشي. د دمشق نه بار په ختیځ غوطه کې جګړه روانه ده. د بشري حقوقو د سر د ډلې د رپورټ له قراره د دوشنبه په ورځ په هوایي بمباریو کې 10 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړې یوازې په هغه صورت کې ګټورې ثابتېدای شي چې عمل ورباندې وشي. نن به یو ډله ماهران په یمن کې د جنگ له عمله د راغلي بشري بحران په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. دا ډلګۍ به د امنیت شورا ته هغه حال بیان کړي چې د روسیې لخوا د پریکړلیک د بندېدو نه یوه ورځ وروسته ادامه لري. که پریکړلیک تصویب شوی وي نو ایران به د یمن په حوثي اغیانو د وسلو د بندیز نه په سرغړوونکو کې بلل شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا خاص استازي کیلی کوری ویلي دي روسیا د مسابقې پر ډول یوازې د ایران هڅې خوندې کوي. د ایران هڅه دا ده چې سیمه بې ثباته کړي او خپل نفوذ خپور کړي.
The Security Council's failure to pass the UK resolution today has set back our collective efforts to promote peace in Yemen.
د امنیت شورا ونه شو کړی چې د برتانیې مساوده تصویب کړي لدی عمله زمونږه ګډ کوششونه چې په یمن کې د سولې د پاره کوو شاته وغورځیدل، خو عواقب ته به مونږ ټول ځان ټینګو ځکه چې عواقب په یمن کې د بحران ادامه ده، د خلکو کړیدل دي او په سیمه کې د جګړې پراخیدل دي. د سعودي عربستان بادشاه سلمان د ملک عالی رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړی دي. د سعودي دولتي مطبوعاتو نن د سه شنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې بادشاه سلمان د هوایی دفاع د قواوو، د ځمکنیو قواوو او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د سول لوړ رتبه چارواکو په ځای نوي کسان مقرر کړی دي. د سعودي سلطنت هم دغه راز د کار او اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې په لومړي ځل یوه ښځه مقرره کړې ده. د سعودي سلطنت همداشان د دفاع د وزارت انکشافي پلان اعلان کړی دی، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د سعودي ولیعهد بل میاش برتانیې ته ځي چې د هغه هیواد د چارواکو سره په دوه اړخیزو او د سیمې په مسلو خبري وکړي. د دې خبر تفصیل نو شابه آشنا لولي.
د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د مارچ په 8 نیټه د برتانیې له صدر اعظم سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. د صدر اعظم تریسا می ویان نن خبری اعلان ته ویل چې هغه به د صدر اعظم سره د افراطیت سره په مبارزې، ټولنیزو اصلاحاتو او نورو اړوندو موضوعګانو خبري وکړي. د میرمن می د ویان په وینا دا سفر په دوه اړخیزو اړیکو کې نوې دور څرګندوي او پر هغه شراکت تمرکز کوي چې د پراخې ګټې لپاره برتانی او سعودي عربستان دواړو هیوادونو ته ارزښتناکه ګڼل کیږي. نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این سره د دې چې ډاډه نه دی چې د واشنگټن او شمالي کوریا ترمنځ به خبرې وشي او په ملک کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو سره د دې هم درګرد هڅې کوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ خبرو ته لاره پرانیزي چې هغه تاوتریخوالی کم شي چې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په سر پیدا شوی دی. د دوشنبه په ورځ شمالي کوریا د امریکا سره خبرو ته اراده څرګنده کړه، خو دا وضاحت نه دی کړی چې چمتو دی چې خپل اتمي پروګرام بند کړي او بلاخره یې تبا کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو د پاره د شمالي کوریا د دې ناڅاپي چمتووالي په باره کې وویل او به ګورو، خو د خبرو نه مخکې باید صحیح شرایط موجود وي. او د جنوبي کوریا سرانوالان هڅه کوي چې برطرفه شوي جمهور رئیس پارک ګون هی ته د اداري فساد په اغیر رسوایي کې د لاس درلودلو له امله د 10 کاله بند سزا ورکړ شي چې سیاسي ناکامي ور په برخه کړه. سرانوالانو نن په سیول کې په محکمې کې د استماعي غونډې په دوران کې پارک ته دا سزا وغوښته. همدارنګه سرانوالانو د قاضي نه وغوښتل چې پخوانی جمهور رئیس $110 میلیون جریمه هم کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ د سیمې، افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو رابسو دې رپورټ ته چې سبا د کابل د پروسې دوهمه غونډه په کابل کې د افغانستان په کوربه توپ جوړیږي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د سولې پلان اعلان سي او لنړیوالې ټولنې څخه به وغوښتل سي چې له دې طرحې څخه ملاتړ وکړي. په دې هکله زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ رالېږلی.
پلازمینه کابل به سبا د کابل پروسی د دوهم کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې به د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو، مرستیالانو او استازو په ګډون د دریو سازمانونو استازي به هم ګډون وکړي. دا کانفرانس به ولسمشر پرانیزي. د سولې مسایل او له ترهګرۍ ضد موضوعاتو به بحثونه وشي. د ولسمشر د دفتر د رئیس د ستراتیژیکو اړیکو مرستیال هارون چخانسوري وایي چې سبانی کانفرانس ته به د سولې جامع طرحه وړاندې شي. په دې طرحه کې له طالبان سره د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نشته. د کابل په شمول په هر دریم هیواد کې سولې ته تیار دی او له پاکستان سره دولت په دولت د هر اړخیزو مذاکراتو په تړاو به په سبانی کانفرانس کې خبرې وشي.
جامع جهانی څخه هم غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د ابتکار چې لري سبا یې طرحه وړاندې کیږي د سولې لپاره د دې څخه حمایت وکړي او هغه شرایط برابر سي چې وکولای سي مذاکرات پیل سي او مثبت نتیجې ته ورسي.
طالبان او امریکا ته د مخامخ مذاکرات وړاندیز کړي خو ښاغلی چخانسوري وایي چې امریکا د طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ورته ویلي چې افغان حکومت سره د مذاکرات وکړي.
ولې د افغانستان حکومت ورته وایي که افغانی راسه د افغانستان سره مذاکره وکړه، حکومت افغانستان آماده مذاکره است. اگر اختیار خود دارن و میخواین که مذاکره کنن و واقعا اراده ازیره دارن، راده سی د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي.
د کابل پروسی لومړنی کانفرانس د تیر کال د جون په شپږمه دایر شوی او د سږ کال په کانفرانس کې به د امریکا، چین، منځنۍ آسیا، اروپایي ځینو هیوادونو استازي برخه ولري. بل لور ته نن یو شمیر میرمنو د کابل پروسی د دوهم کانفرانس نه وړاندې د سولې په تړاو خپلې اندېښنې وښودې. وی ویل د ښځو ونډه په ټولو پروسو کې سمبولي کوه او تمه لري چې د کابل په سبانی کانفرانس کې د ښځو لاسته راوړنې او ونډه له پامه ونه غورځول شي.
پیشنهاد اول
زمون ګوراندیز دا دی چې د سولې په ټولو سیاسي او اجتماعي پروسو کې خزې شامل وي. خزې باید نظر ورکړي او دا نظر یې مهم وګڼل شي.
کابل ښار ځینې واټونه په بیرغونو ښایسته شوي. ښار کې کوټلي امنیتي تدابیر نیول شوي. ځینې واټونه د ټرافیکو په مخ تړل شوي. عام خلک ځینې سبانۍ کانفرانس مهم بولي او ځینې بیا وایي چې کومه نتیجه به ونه لري.
د کابل د پروسی سبانۍ کانفرنس د حکومت لپاره یو ښه کانفرنس ده او حکومت به په د نړیوالې ټولنې لپاره یو د سولې او د ترهګرۍ ضد یو ښه پلان وړاندې کړي.
داسې کانفرنسونه زموږ په هیواد کې مخکې هم شوي وو خو کم مثبت پایله نه درلودله او دې کانفرنس ته موږ په انتظار چې یو ښه پایله به ولري.
افغان حکومت د کابل پروسی دوم کانفرنس ته د نورو تیاریو ترڅنګ په دغه ښار کې پراخ کوټلي امنیتي تدابیر هم نیولی دي. دا ډول سبا عمومي رخصتي هم په کابل کې اعلان کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په هلمند کې د ملي اردو مقامات وایي چې د وسلوالو طالبانو 111 مله سپکي او درنې وسلې نیولې دي. د پوځ مقامات وایي چې دغه وسلې د لشکرګاه د شار سره په نږدې پرتو ولسوالیو کې نیولې دي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
په هلمند کې د رواني اونۍ له تازه نامنیو څخه وروسته افغان ځواکونو د دولت د مخالفو وسلوالو مخالفینو پر ضد نظامي عملیات تیز کړي. د پوځ مقامات وایي چې د لشکرګاه ښار په شمال کې د نادلی او مرجی ولسوالۍ او په جنوبي څنډه کې بیا د ناوی په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو درنې وسلې د دوی لاس لویدلي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دغو وسلو کې د 280 میلیمتري توپ په شمول ځینې نورې درنې وسلې هم شاملې دي چې په وینا یې وسلوالو د یادو درنو وسلو په وسیله د لشکرګاه ښار او د ناوې مارجي او نادلی ولسوالیو امنیت ګواښه.
په سلګونو میله مختلف نوع اسلحه چې په هغه کې دستګاه بیم یک دستګاه شامله ده او همچنان د شکیت پیکایم ماشینداران او راکټ انداز او د دې وڅنګ ته 2 ملي متری توپونه د 215 میوند کول اردو پرسونل ته په لاس د لاسته ورغلي دي.
شاغلی احمدزی په دې اړه څه ونه ویل چې دا وسلې له کوم لوري د وسلوالو په واکه ورکړل شوی خو زیاتوي چې له تیرو دروغ ورځو راهیسې د وسلوالو د ځپلو لپاره د هلمند په شمالي او جنوبي برخو کې د افغان پوځ او قاطع ماموریت د هوایي قواو بریدونه هم زیات شوي دي. نوموړی وایي چې په دې بریدونو کې د دولت مهم وسلوال مخالفین په نښه شوي دي.
موږ عملیاتونه د هلمند ولایت په کچه او د 1515 زون د ساحید مسولیت په کچه باندې ډیر کامیاب عملیاتونه روان دي. ګرمسیر او د نادالی په ولسوالۍ کې ګڼ شمېر دښمن د منځه وړی دي چې په هغو کې یو مشهور قمندان په ګډون 12 نفره زموږ د هوایي برید د وجې سره په ګرمسیر ولسوالۍ کې د منځه ولاړه ده.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې په لشګا ښار او نادلي ولسوالۍ کې پروان اونۍ کې د ځانمرګو بریدونو څخه د دولت د وسلوالو مخالفینو عمده هدف دا و چې په دې ولایت کې خپل حضور وښیي، خو زیاتوي چې په ټوله کې د دولت مخالف وسلوال د تیر په پرتله په دې ولایت کې تر زیات نظامي فشارونو لاندې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
د خوست سلګونو خلکو د لرو پښتنو په ملاتړ او د پاکستان د حکومت خلاف لاریون کړی دی. دوی له لرو پښتنو سره د پاکستان د حکومت له لوري کېدونکی چلند غندلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ لري.
پر پښتنو د پاکستان د ایستای تشدد نه منو،
د غولاریون کوونکو چې شمېر شاوخوا 300 کسانو ته رسېده د خوست ښار لویدیځ لوري ته د قبایلو ریاست تر څنګ لاریون وکړ. د پښتنو په ملاتړ او د پاکستان د حکومت خلاف شعارونه یې ورکول. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي څو په هغه هیواد کې پر میشتو پښتنو کېدونکي ظلمونه بند کړي او د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې پښتنو ته خپل حقوق ورکړي.
مونږ د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کوو هغه قوانین، هغه ظلمونه چې د پاکستان واکدارانو په کوزه پښتونخوا، بلوڅو او پښتنو باندې تحمیل کړی دی، هغه ته په کلک نظر باندې تصمیم ونیسي
چې د پاکستان هغه وحشي، هغه جنایتکار منصوبین چې کوزه پښتونخوا کې د بلوچو پښتنو په کور کې اور بل کړی دی، د افغانستان پښتنه اولسونه د دوی څخه جدي غوښتنه کوي چې زموږ پښتنه اولسونه را د امن په کور کې ژوند وکړي.
دغه لاریون چې په پاکستان کې د پښتنو د اعتراضونو په ملاتړ راوتلی و، د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا هم غږ وکړ چې د پاکستان حکومت د ترهګرو د تمویلوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې ترهګر روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. دوی دا کار د سیمې د امنیت پر وړاندې ګواښونکی وباله.
پاکستان نه تنها د پښتنو او بلوڅو د افغانانو د افغانستان دښمن، بلکې د سیمې د ولسونو او د نړیوالو د پورایو ناسور زخم ګرځېدلی ده.
د دې لاریون ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره له ټولو افغانانو وغوښتل چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې چلیدونکې پاکستانۍ کلدارې بندې او پر ځای افغانۍ رایج کړي.
موږ د افغانستان په ټول ولس په ځانګړې توګه د خوست په خلکو غږ کوو چې پاکستانۍ روپیو او پاکستانۍ توکو استعمال بند کړي او له افغان تجارانو غواړو چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو څخه تجارتي مالونه وارد کړي، ځکه موږ نه غواړو چې خپل دښمن په خپله پیاوړی کړو.
په پریکړه لیک یو ځل بیا د پاکستان له حکومته جدي غوښتنه شوې چې په هغه هیواد کې میشتو پښتنو ته ټول هغه حقوق ورکړي چې په 21مه پیړۍ کې د متمدنو انسانانو حقوق ګڼل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ بل خپرونه چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه ده، په دې کې به پر کومو موضوعاتو وغږیږو. د خپرونې قربانه نوشابه آشنا په سټوډیو کې حاضر ده، دا به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. مهرباني وکړئ.
مننه شافی جان. تاسو اوریدونکو ته سلام. قدرمن اوریدونکو او درنو خویندو ته ویدو یو چې افغانستان لا اوس هم په داسې حالت کې دی چې د جنگ په حالت کې دی او ډېرې خویندې زموږ کونډې دي، د کور سرپرست نه لري، نو په همدې وجې اکثرا ماشومان دوی سره د کور کارونه کې یا په آیت لاس راوړل کې دوی سره مرسته کوي. د مکتب نه پاتې دي مایندې د دې درکه ډیر ضروریږي، او یا هم دوی ته د قلم او کتابچې او د بکس یا د نورو وسایلو وس نه لري، نو د همدې وجې مایندې ضروریږي او بچي نالوست پاتې دي. نو د دغو میندو او د دې کورنیو ته د اقتصادي مرستې په خاطر او یا هم ښوونې او روزنې وزارت په خپل کاري چوکاټ کې داسې ښوونځي لري چې د کورنیو سره مرسته وکړي، میندې ونه ځورېږي او د دوی بچي بې تعلیمه پاتې نه شي. په همدې اړوند موږ سره د ښوونې او روزنې د نجونو د مکتبونو یو مسؤول را سره ده، هغه به په دې وغږېږي چې څه لاره چاره د کورنیو دپاره لټولی شي او یا یې لري.
نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې خبرونه واوري. او اوس په موږ کې د دې خبرونه رپورټه د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي د سمو شرطونو په اساس چمتو دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. شغلی ترامپ دا خبرداری هم ورکړی دی چې که پیونګیانګ خپل اټومي پروګرام بند نکړي نو ممکن له تصور پورته ډیر خلک ووژل سي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا اړوند کوششونو کې خپل پخوانی ځایناستی یاد کړل چې ډیر کم کاری کړی دی، او په خپل یې داسې څرګنده کړه چې کیدلی شي د شمالي کوریا د رژیم سره خبرې وکړي.
هغوی غواړي خبرې وکړي او موږ هم په ځینو شرطونو خبرې کول غواړو. پرته له شرطونو خبرې نه کوو. تاسو پوهیږئ هغوی د 15 کلونو لپاره په دې ارتباط خبرې کړي دي. نورو ولسمشرانو باید زما تر راتلو مخکې دا مسأله ډیر په خوا حل کړې وای. هغوی هم د 15 کلونو لپاره پرې غږېدلي. پوهیږي بیا څه شوي؟ هیڅ یې نه دي کړي.
اوس چې په پیونچانګ کې د ژمني اولمپیک لوبې پای ته ورسېدې، بیا د ټولو پام د شمالي کوریا اټومي تهدید ته متوجه دی. د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په افرادو او شرکتونو د دې لپاره نوي بندیزونه ولګېدل چې که د شمالي کوریا رژیم مجبور شي د خپل اوږده واټن ویشتونکو توغندیو جوړولو پروګرام بند کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سانډرز چې تازه د اولمپیک د لوبو د پای ته رسولو د مراسمو ستنه شوې، د حکومت لومړیتوبونه یې مشخص کړل.
اجازه راکړئ چې سمې واضح کړم، د شمالي کوریا سره هر ډول خبرې به په دې شرط کېږي چې خپل اتومي پروګرام په مکمله توګه بند کړي. تر هغې چې داسې ونه شي، امریکا او نړۍ باید دا باور مطرح وساتي چې د شمالي کوریا اتومي او توغندیو جوړولو پروګرام بل هیڅ حل لاره نه لري.
دا اختلاف د تیر کال سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو ته د جمهور رئیس ترامپ د هغې وینا وروسته زیات شو چې د شمالي کوریا رهبر یې راکټ مین یا توغندی وباله، او په ځواب کې کیم جونګ اون د تیر کال نومبر میاشت کې آسیا ته د جمهور رئیس ترامپ سفر ته داسې اشاره وکړه چې یو جنګ خوښوونکی سیمې ته ورغلی. خو پوښتنه دا ده چې شمالي کوریا څومره دا قابلیت لري چې د اټومي وسلې برید وکړي.
یو شای چې د ساکال د پایل راهیسې لږ توپیر لري، هغه دا چې شمالي کوریا پکې ازموینو ته دوام ور نه کړ. نو په دې باید غور وشي چې آیا هغوی بیرته ازموینې پیلوي او که نه. که چیرته دا کار وکړي، نو فکر کوم موږ به متاسفانه چې بیرته پخوانی حالت ته ستانه شو.
د شمالي کوریا د اخطارونو سربیره هم جنوبي کوریا او امریکا په پام کې لري چې د راتلونکي پسرلي په وروستیو کې خپل ګډ پوځي تمرینونه بیا پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
روغتیایي چارواکي وایي که چیرې د واکسین د کمپاینونو ترمنځ د ناامنۍ له امله فاصله زیاتیږي، ضرورت نشته چې کمپاین له سره پیل سي، بلکې مهمه دا ده چې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورسول سي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
کندوز کې ځینې وختونه د پولیو د څاڅکو د کمپاین پر وخت په ځینو سیمو کې جګړې کیږي چې له امله یې د ځینو کلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه وخته رسول کیږي، او هغه ماشومان چې د جګړې په سیمه کې وي له واکسین کولو پاتې کیږي. د کندوز د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که ماشومانو ته په وخت د پولیو څاڅکي ورونه رسول شي، دا ضرور نه ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین دی په هغه سیمه کې له سره پیل شي، بلکې په نورمال شکل باید د ماشومانو واکسین کول جریان ولري.
زمونږ پالیسي په اساس باندې د معافیت کتلوي د عامې روغتیا پروګرام هم داسې دی چې کله چې دا پروګرام یعنی مې میاش په میاش نشو ویل چې تطبیقیږي او بعضی مواردو کې چې څورز په تاخير سره کدا کمپاین تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هدف دا ده چې مونږ د طبي لحاظ نه کې انټروال ورته وي او د هول دوز یعنی دویم دوز پورې پروا نه لري چې میاش پتیری شي یا د میاش نزیاتی ورځی پتیری شي یا غو میاش کې و شو د میاش کې و نه شو ک څورز په توپیر هیڅ مشکل نه لري.
د عام روغتیا د ریاست یو تن ډاکټر محمد نبی عظیمی وایي چې د ناامنۍ له امله که د قندوز په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسول شي دوی د جګړو له ختمېدو وروسته په همغه کلي کې ماشومان واکسین کوي.
یو تعداد ماشومان د دغه واکسین موقتا پاتې کېږي په دغه درې ورځو کې چې د هغو دپاره بیا موږ نور تدابیر نیولي چې پولیو ترانزیشنل ټیمونه دي چې 50 ټیمه دي چې هغه دوامدار هغه ماشومان چې په هغو مناطقو کې ژوند کوي چې هغه هلته د واکسیناسیون د ملي ورځو په دا درې څلور ورځو کې د واکسینه بهرهمند شوي نه وي موږ دغه واکسینونه د دغه ټیمونو په واسطه باندې په دوامداره توګه دوی ته رسوو.
ډاکټر عظیمی زیاتوي چې دوی په کال کې شپږ ځل د پولیو د واکسین کمپاین لري. کوم ماشوم یو ځل له واکسین څخه پاتې کیږي نو بل ځل باید خامخا واکسین واخلي. د سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالرحیم هم وایي چې په بازارونو او د موټرو په اډو کې هغه ماشومان چې له کورنیو سره نورو ځایونو ته ځي کتل کیږي او د واکسین قطرې ورکول کیږي.
درې ورځې موږ بازارو کې وینو چې معذفه خلک دي د پولیو واکسین دخوا چې په بندرو کې په ګاډو کې او په موټرو کې ماشومان ګوري چاته چې واکسین د پولیو نه سوی هغه ته واکسین ورکوي.
په قندوز کې که ماشومانو ته د څاڅکو د ملي کمپاینونو په درې ورځو کې رسیدګي ونه شي د دغه ولایت صحی ډلې هڅه کوي چې له مختلفو لارو په ناامنه سیمه کې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې له واکسینو پاتې شوي دي تر څو له دغې ناروغۍ څخه په امن شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ لوبډله په زیمبابوې کې ده. دا چې د چا سره به لوبې کوي په دې باره کې زموږ همکار اشیق الله رحیمزوی په سټوډیو کې دی به نور معلومات راکړي.
مننه شفیع جان. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې کې د دې لپاره تللې ده چې د 2019 کال د غوراوي سیالۍ چې کومې دي، البته د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په دې کې برخه اخلي. لس لوبډلې دي، په لس لوبډله کې به یوازې دوه د نړیوال جام سیالۍ ته ځي چې په 2019 کال کې په انګلستان کې کیږي. اوسنۍ لوبه د افغانستان د ویسټ انډیز لوبډلې سره ده، دا تمریناتي لوبه ده، نو ګټل او بایلل د افغانستان لپاره مهمه نه دي، ګټ او تاوان ورته نه لري. پر صورت د اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید وایم چې افغانستان 133 رنزونه وکړل. دا لوبه د باران په خاطر د 50 اورونه راکته کمه شوله، 15 اورونه شول. اوس ویسټ انډیز 99 رنزونه کړي دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. نو به کتل شي چې دغه باقي تقریبا 40 رنزونه چې پاتې دي دا په 15 اورونو کې ویسټ انډیز لوبډله پوره کولی شي کنه. خو ښه خبره دا ده چې یوازې څلور لوبغاړي پاتې دي. د دې نه وروسته د افغانستان لوبډله بیا زی د زیمبابوې سره، سکاټلند سره، هانګ کانګ سره، نیپال سره لوبې لري. نو په دې کې باید افغانستان په اول درجه کې راشي په خپل ګروپ کې چې دویم پړاو ته راټي. په دویم پړاو کې باید هم دوه لوبې وګټي چې د نړیوال جام سیالوي ته لاره پیدا کړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو او پاکستان ته د سولې تفصیلي وړاندیز کوي. ښاغلي غنی دا خبره نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلې ده. سبا ته به د کابل د پروسې په کانفرنس کې د طالبانو او د پاکستان سره د سولې پیشنهاد وړاندې کړي او پیشنهاد به د ملي وحدت د حکومت په استازیتوب وي. روسیا وایي چې د سوریې په یاغیانو باندې د ورځې 15 ساعته بمباری بندوي چې ملکی خلک د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د نښتو او جګړو نه ځان وایستلی شي. نن به یوه ډله ماهران په یمن کې د جنگ له امله د راغلي بشري بحران په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د ملک عالی رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي او په لومړي ځل د کار او اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې یوه ښځه مقرر کړې ده. او د سعودي ولایت بله میاشت برطانیې ته ځي چې د هغه هیواد د چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو او د سیمې په مسلو وغږیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.